السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځنګړې شوی. په دې پروګرام کې چې وروسته زما همکار فریبا ظاهر مختوړي د طبي پیښو د خطرونو د مخنیوي یا کمښت د نړیوالې ورځې په اړه باندې د طبي پیښو د خطرونو د کمښت په لارو چارو خبرې کیږي. دغه ورځ پرون و تاسو کولی شئ چې د طبي پیښو د خطرونو په اړه که څه پوښتنې لرئ وروسته خپرونې ته زنګ ووهئ. خپرونه کې مسؤول چارواکي هم رابلل شوي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دفاع وزارت وایي چې هلمند کې دوه هلیکاپټرې غورځېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر له خلکو وغوښتل چې قانون مراعات کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لوېدلې او له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت یو بیان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه دوبار هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشی نه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکی ستونزو سره مخ شوې او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوې دي.
شنونه هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
اخواله هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلی او مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم د وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی. د افغانستان کورونای چارو وزارت وایي طالبانو تیرو دو اونیو کې 515 یرغلیز بریدونه کړی دي. د وزارت ویان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي په دغو بریدونو کې 251 ملکیان وژل شوي. دغه سرګندونې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي و چې یرغلیز بریدونه نه کوي او دوی دفاعي حالت کې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ولایت ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کوویډ 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کانفرانس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو وی ویل چې د نویو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات او بیا کابل کې دي.
تیرو چلیلی ستو ساتو کی پا لابراتارونو کی دریس و اتلس ماینات شوی دی چی پا دریس و اتلس مایناتو کی شپکش پیت مصبت دی چی دی سرا دی طول و مصبت و شمیر نه دیر زر و نه سو و چلور نوی ترسی گی. طول و رغیدل و شمیر دری دیر زر و دریس و چلور پنزوست ترسی گی.
وزارت له ټولو خلکو غوښتل چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې چاودنې 3 تنه ووژل. د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیه قمندانۍ د پولیسو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي چې چاودنه کې اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورونبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې د جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جپاروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تختولو مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشی شو. او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کرونا اخته شوی دی. په کوید 19 د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړی. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علائم نه لري، خو په کور کې قرنټین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالدو داسې وخت په کورونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخامخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالدو وروستۍ وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. ا داونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تجیر لکچې مخیز ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه زنګړې کړې دي چې زموږ یو ملما هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربې بې چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم. تاسو کولای شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 2 و 5 شمیرې ته زنګ وی او بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4. نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 2 و 1 و 1 بلش میرم ده 0 0 4 0 2 و 1 و 1 5 0. نو ستاسي تلیفونونو ته سترګې په لار یو او زموږ د دې خبرونې میلمه به را سره وي انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص چې له دوی سره به هم وروسته ستاسي نظرونه او خپل پښتني چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ چې د اکتوبر 13 وه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلي دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ 0,348 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن شوي دي په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم $3 تریلیون زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخې ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار شریکې چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو ستاسي ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولای شئ راتو وایئ چې ستاسي تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنئ او وایئ چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده. خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی دي. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپیژنئ.
سلام علیکم خورجان تا دا خوری سر سر ته پدوار لا سلام انا
علیکم سلام وراره خپل زانو پېژنې لکم زای مو زنګ وهلې او خبرونه موضوع به مخه مخاوري دلوي
خورجان سفوله سرلایم د کېلګین د بغلان ولایت
پس له سب د بغلان ولایت خریر شرغ لې مېرمنې او کې مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نکوم چې بیا به ضرورت چې تکرار کو نو تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډیره د طبيعي آفاتو سره مخامخ دی ولاته د افغانستان ډیر هیوادونه خو شمال یو لږ ډیر کې تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه سره شریکي
الا خورجان فریبا جان زنګ پښتنې خلکو د سفر کې مات کړی چې خانه د سویر سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زنګ کې لګی چې زه خاص کوم ته چې خانه د سویر
بله مننه کوم رور خیو بل اوریدونکو هم را سره پر لیک دی بل اوریدونکو به را واخلو بله مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وستا او لکوم زایم او اړیکنی ولې
سلامونه تاسو ته د افغانستان د ټول ولسته له کومه په د هدي ورداګي باندې باندې شکول سولاینه ورداګونه
مېرمنو کې ورداګ سب ستاسو تجربه څه دي د طبيب
په شان موږ په دا ورسته یو څو ورځې کې دی یو ډېر خنړی سیل شیدون په دغه ورداګو باندې شکول سولای کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلافات نو خو د خلکو دلون ځکو تازیانونه وو دنو کارواندو تړر ځونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یوړل نو کله کله داسې مشکلات به موږ پسیمو کې زه خپل ده سترګو لیدلای خپل کده تا ویما دا پیښه چې مان سترګو لګیا نو دلته داسې کارول مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې پټی ټولات کې ونه دغه خپل کور او ځکاو ارڅې د نوڅه کې ورکړ خو بعد بختونه د کومه هم کوم دي کومه خونه ونه شو کوم شو داسې ماسې معمولی همکاري و داسې راته همکاري نه و نو هغه د درنو ملمنه مې دا پښتنه ده که چیرې تاسو کومه سیمه کې کوم طبي پیښه مانسته راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه ورچا به کومک لري یو یو چا همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د غو چسره د څنګه هم سره چې غو کور رنګ شوی وي بل مشکل څه د پیسې ډېرې ودو سه کوم همکاري
او ولکه منه کوم تاسو نه البته پر همکاري باندې بیا ورسته هم خبري وکړو چې څنګه همکاري کې دایسي زه فقط یو بل پښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې رااله د څنګه سیمو عیادل تخلقو په خپل سر کورونه جوړ کړي وکنه داسې په نقشې یا پلان سوي سیمو
د تاریخ په وګړو کې دا یو سل نه ورغلای دی مخ په سیما کې نو د خلکو همیش وندل کې کورونه جوړ کړی وو دغه په اصطلاح دا څه نه و چې زور وکونو یو دغه کورونه چې جوړ کړی وو دا یو د خوان خوله وا کله چې وردل په سل په دوه خوار باندې وو ته نو څه کم 200 کور او سل کول دغه د دوه کور شول نور دغه خبره نه و صرف دا څه پیښه نه و شوې تر اوسه دا ولی نه پیښه و چې په ورداګو کې موبایل تر اوله
بلې ډېر مننه کوم یو بل اوریدونکو که هم پر لیکه دایی ولی مهربانی بود که زن رو پیژنی فکر کم چیز موش ده یوریدون که شمیره نده رخصوی او ارکه پریسول بله بله اوریدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیژنی یا خبرونی ده موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه دست شرکی
سلام علیکم
علیکم سلام
بله
بله استاسی اواز او رو مهربانی بود که زن ځان مېرمنې ځان معرفي کوي
زه صدرالدین ولا خوست امریکا راځم
صدرالدین له خوست ولایت څخه مېرمنې وکي ورور ستاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو څخه د دې اړیدون کې اړیکه هم پرې سو ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینر سنمیر زهیر صاحب د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص زهیر صاحب خبرونې تر ډیر شرح لست ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اړیدون کې خبري به شای اوریدلې وي دوی د په ورداک کې د سیل یا د سختو سیلابونو درته لو پاړه خپل ستونز را سره شریک کړه. دغه رقم تاسو هم شاید یاست چې په افغانستان کې بیل بیل دولونه طبيعي پیښ یا طبيعي ناورینونه رامنځته شوی دي یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته شي. غواړو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیې جوړښت.
دغه مخه د طبي پیښې چې دغه کې یو سیلاب دی د افغانستان څون غرنه هوا دی او یو په څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخه د اورونه نیولې دي. لبد مرغه په وروستیو کلونو کې داسې یو بدبخته حالت راغله دی چې غاصبین ځمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم داسې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هر یو خوا د غرونو اوبه عمل تر غلي ډیر واخیست په دغه مظلوم ولس باندې پیسو په مقابل کې خرچ کړي چې خرچ کړي دا لس کال سیلاب رانش پیوله سم کار به راځي او که په شل کال رانی سي پیوشتم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن اوبه ټول دي خور تر راځي کی او په دې خور کې د مظلوم ولس هغه دی اول تم غاصب مرتوی دي چې د حکومت ذمہوار مو د شخص ذمہوار نه کړ شخص ذمہوار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شو دی او ډیر ډیر رحمه په دغه کورونو البته ځمکې توزیع شوی دی او د سیلاب لاندې پرتی دی.
بله زایست کدار توست سید د خلکو په مناسب ځایونو کې کورونه نه دی جوړ کړی یا د اړتیا لمخیا او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلوده چې دلته به کومه طبیعي پیښه کیږي. کدار توست چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې له دغو خطرونو سره مخامخ دي کوم ولایتونه په ځانګړي ډول کې داسې معلومات ورکړو؟
نو دا په مشخص ډول باندې شم ویلې خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبيعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله یوازې سیلابونه نه دي که دغه نورو طبيعي پیښو نمونه هم راته واخلې چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی یا راغلي دي او یا هم احتمال است چې راسي نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې یو دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي چې یو دغه د اور سوځېدنه ده چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هیوادونو دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوع عامه پوهاوی خلکو ته د دغه ډبو د غازی ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی شو. سره دې چې په سرګونو تلویزیونونه موجود دي ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیونونو ته ورکړی شي دغه ډبو نه څنګه ستاندرد او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د زنو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانه د منځه وړي دي کورونه اخیستي دي. نو دغه پیخه هم دغه د ډبونه د استفاده هغه عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید دولت تور کړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به واوریدونکو هم راوخلو بیا به بیرته تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنئ او لکم ځای مو زنګ وهلئ. بله بله مشتاسه اواز لرو. بله ستاسی غکستا مهرباني وکړئ.
نو مه کافه او ساته کوم کومره باندې ساته به دې پون زه څو کلمې تاسو باندې معلومات لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دې یو کې څه موضوع ودی سي
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د دورې پیدای پر مختلف کې پیدای او د تر او په ځان غره بدن عبارت از زلزلہ سیلاباز کو سولید تجزیه زمینی است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مروز به خطر زلزله است، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مروز به سیلاب است بالاخره قسمت های شماشک همسال به وقوع لسرای زمین است. ما فکر نکنم که یک از گفه های کمسار مهم است که باید افغانستان در نوبایت توجه کنه که اول یک اسسمنت گرزیدی کنه که کنام نقاط آسف پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دکت نکنند درک نمیتونه که لاقل نقاط آسف پذیر کنند درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات دومده است که باید نقاط آسف پذیر یاد درک کنند و بالاخره در جای که نقاط آسف پذیر است یا واقع از مردم دور کنید یا مردم از واقع دور کنید. اون زمان است که بساط همی ارزیابی خود میتونند که جان و مال مردم بسلا در امان بسازند. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار در دفعه دنیا تجربه شنیمید که خود سطح آقایی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرند. اونا اولین کسای هستند که برای رفع وقوع همچو حوادثا بسلا زودتر میرسند. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چکه کنند در خود مرکز در کابل چکه کنند و مثلا ظرفیت‌ها را در این کابل بند ببرن توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنن بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمونه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا اگر دقیق داشته باشیم ارقام و دیتای قوی که در کجا مثلا نقوع سیلاف ها وجود دارن در کجا باران ها چقدر هست من ایمان دارم که اوتومات شما برای پیشبینی که میتونه که نقوع سیلاف ها در کجا واقع میشه و نقوع وزارت کجا واقع میشه و هر گاهی نقاط ها را شما دقیق بساط موضوعات این تدبیر کنید و ایمان داره که شما جان زیاد مردم های پسان نجات میکنید. من بخیر اسمه که مثال خود چنه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود یک دوجود دو دونی میلیون انسان ما صرف به خطر سلاح معروض است و عین تعداد مردم ها در آلمان هم است. اما در آلمان یک دو نفر کشته را تخلیم میتن ولی در افغانستان در ازاکتر از یک هزار نفر برای میگرد به اینکه ما سطح آگاهی ما فهم ما با برداشت ما و اینکه ما ظرفیت که نداریم که لاقل بگویم که نقاط آسیب پذیر در کجاست. من خواستم که بنایت گزار پوینتور این کپار را شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمنان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وې مده غرور راتوېل چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزلې سیلابونه وچکالي یا د ځمکې ښویدنې یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د دې پیښو سره مخ دی احتمالا د ځنګلونو لمنځه تلل یا ورلګیدنې یعنی بیلابیل مسائل ستا دوی دیر شکل که تا اشاره بکلل چی دا سیمی پاید و پیجندل سی او خلقی لخطرونو خبر سی باید ویم چی پدیخ پروانه که موش حسا وکلی چی دا افغانستان دا طبیعی پیشو پرواندی دا مبارزه پا چارو که دا دولت وزارت چارواکی وشغو چی همدا پشتن ورسان مطرکو چی کم کم کارون سوی دا ایراتوم را سیمی پیجندل سوی دی او سا کارون دوی کلی دی څه باید وسی خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوی چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي خو تر هغه چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونه ته هڅه کوو نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د شاغلي ستانمیر ظهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو هغه به هم خپلې تجربې سره شریکې کړي یو اوریدونکو پر وخت بیا به بیرته راسو ځکه ډېر په ټلیفون کې پاتې سوی دی مهربانی وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ خپل نمبر ته وشه اسلکم زما زنګوالې
السلام علیکم خو شهزاده نه بینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه تاسو سره پاری شکې
شهزاده نه بینا د کونړ ولایت خو مهربانی وکړئ محترمه خپل نظر سره شریک کړئ
خو ځان زما نظر خو ته د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې خپل تیر شوی دی رود دی دا ډیر خطرناک خپل له خوري او سطح د خپل لا دیګه شوی دی دا څو د تی خورونه پکې راووتل څو د بار بار ما دولت ته تشنه دنه مي وکړه شهروالي ته مي ویلې ولایت مې کړي مقام مې مقام په جریان کې واچو چې دا خپل ډیر خطرناک خپل له خدای نه خاصه کو دا چیرته د دې د وګو جن دې چې دا وګو په کلو باندې اوري دواړه طرفونه د خپل ډیر پر نفوس کېلي دي لاندې خار پروت دی خپل ولایت ته لاندې پروت دی نو ډیر د غټ ضرر سره مخامخ دي خود دولتي چارواکي هیڅ دې خبرې ته کوم توجه نه کوي هیڅ فکر نه کوي دا نه وي چې یاره رښتیا خو دا خپل راځي چې
دا څو د تیراغې زموږ آتا چې پادیرو باندې ورغه په سرکونو باندې په خار په میز کې دا وګرځېدلې ده. اوبه خو شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکیم په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته کو بیا سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
اقدام
نو دکلی خلک تقریبا ٹانکر گاس راتے دی خدا نہ خاصا شرائط دغسی دی خدا انطلاق ہو کی یا دی تک صدمہ و رسی یا کمر میں حسابت ہو کی دل تم دیر سخت کے لیے پراتی دی دیر پر نفوس خلق دی نہ دی تجارت دی جتی خاطر بانے منگا تو غن عوام د خاطر سره د غړ گو اخر مقام
من نه کوم نبی ناسب دیر من نه مشتاسی پشتن واخستل د په نور خبرونه کی و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې زکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان نه رامنځته کی یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې دلته ګڼمېش ته سیمه ده. اما موږ په دې خبرونه کې تر ډیره پر طبيعي پیښو باندې ژغیږو چې څنګه دغه طبيعي پیښې رامنځته کیږي په کومو سیمو کې کومه سیمه د دې خطر سره مخامخ دي. نو ستاسو پښتنه به تبه نه ده ما یادش کړم موږ به نو له نورو چارواکو سره مطرح کړو. ډیره زیاته مننه کوم. ورځو د خبرونه میلمه ته شغلی زهیر صاحب ته زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډیر په ټلیفون منتظر پاته سولې. زموږ دغه ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی، اساسي نه دی جوړ سوی او دا د دې باعث کیږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بلاخره خلکو ته زیان ورسوي. یوه دا مسله او بل دا خو په خپله دننه د افغانستان په اراضي کې دننه یو مسله ده. یو که د افغانستان شمالي برخې ته راسو ال د امو سین تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړی سرحدي او بدی مثلا د هلته مشتاسي د دې شاهدي استو چې کله نه کله ډیر اورشتونه د دې سبب کیږي چې د اوبو سطح لوړ سي او خلکو دا تجربه کړي چې هلته د اوبو د دوی کرنیز مکه یاد د کورونا ته لاندې کوي او دا ستونزې د طبيعي ناورین ورهخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو ګواښ دی. یعنی افغانستان خپل اراضي له لاس ورکوي دا په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو خلک وګورو چې څه کېدای شي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیولې سو یا دولت څه باید وکړي.
د دغه سي ستونزو مخه ونیولې لپاره یو ځنې لار خو اوس په فعلي شرایطو کې اندازې چې باید استناتي دیوالونه جوړ شي لبره مرغه شي د امو سین شاوخوا کې هم استناتي دیوالونه نه جوړ شي او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو غټه مرسته وي د ولس سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی سره له دې چې بعضې پروژې شته دی او په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی
بله مننه کوم زهیر صاحب. پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي، آیا فکر کوي چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولس هم څه کول، ولس ته څه کول پکار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه تبي خبره ده په خاطر چې د غولس او د موسسي او د سنو هم د غولس په اشرونه کړو هم د سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم د غولس په هڅه کړ چې د شهر د لارې ټول غسر وځي او په برخه کې چې تخریبات زیاتی هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولستا کار وکړي.
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تمسم یو دا چې طبعا ولستو شایي دا ګران کاروي چې دوی ست نه دی دیوال جوړ کې مخصوصا د داس یو لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوې دی دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کیږي یا کرنیز ځمکې لري یا نور مسایل چې اخر د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کړی شي؟
دې برخه کې د څه په عام لوس کې وټو کا هم شته وایي چې سیلاب تل او علي ته ریزه کړې و چې زما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو او نه خلک تل والي ته ریزه کړې چې سیلاب راغی او موږ سره مرسته وکړه. هغه والي ورته ویل چې تاسو مخ کې سیلاب راغلو چې او ریزه کړې و چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغه څه خپستر وګوري چې پاس اوبر غلي دی او په خړ کې ته د هغه د کور جوړې نو طبيعي خبره ده چې دا سیلاب کوم پلزي هغه ورځ باندې د باراباد سیم د ننګرهار سره تیرې دم عمر دی یو ډیر لوړ خور. حتی حکومت خپل د مالمانو تزمکی ورکړې دی او ډیر لوړ خور په منځ کې وس سنکاري شوې دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غورو او د غونډي اوبره وڅلې دي خدغه اوبه به کومي خوازي شې د مالمانو تزویر ازمه کور کړي او د خړ په منځ کې جوړي پیر نو اخیس او نیمګړتیاوي شته دي. دغه د بیرنل چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډیر چټکونه وخت دی او لاري ونيسي هغه څه چې بیا مرسته راځي او سیلاب وي باید مخکې دغه خپل وزارت دغه برخه کې دغه مسولین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه هیڅ مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووز او لږ نورو طبي پیښو ته هم ورسو، مثلا زلزله یو بل غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسو معلومات لوریدونکو سره شریک کړئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي.
زلزله په باندې یو ډېر خطرناک مسله ده او یو خطرناک عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1 میلیون په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپل په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا پوښتنه چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلېونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند د عموما د مایترانې کمربند په نامه یادېږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مایترانې له حوضې تورې بحیرې ترکی ایران افغانستان او امالیات ختیریږي او بل اخر انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونه انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګې په توګه زه د تاسو اوریدونکو سره د یو څو زلزلو یادونه شریکوم.
یو مهرباني وکړئ.
او 1942 میلادي کال کې د فبروري په 14 نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزلہ قوي زلزلہ راغلی و چې 3 دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو زلزلې بیا احساس شوی و. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کندواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېر ولاړې وزانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1944 کال د اگست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړې نښې نښانې همدا اوس هم هلته لیدل کېږي. او په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان، کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 14مه نېټه تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکزی شهرآباد حامدینو په کلی کې د 4500 کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د 26 کلونو نه کلی په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 میلادي کال د میاشتې په 13مه نېټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک او 15000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګه په 1999 کال کې یوه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولو شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې زلزلې اړولې.
بله زه یې غواړم همدا پښتنه تېره باندې نو ستاسو د معلوماتو څخه لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فال کمربند باندې پروت دی. تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شاملې دي. دغسې یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي لارخ شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال یې شته او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دی چې په عصري ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیات هغه پیشنهاد وړاندیز یې نشي کېدی. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سرې شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارام وي. دا سوی یا خره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړو تقریبا د ټیټو نه پورته ځي. وایه او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېره ویره لري د زلزلې. یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اوته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د ځینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې وسی، مګر دغه سي حیوانات څخه یاد نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسې د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسې، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري. کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کوم زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوې دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یا هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او ته څوک هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغه سی ځانګړي او اته د سی هغه شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پیژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې، ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویل چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې جیو انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینې لپاره تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اوریدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص څه ما نه دي اوریدلي چې هغې وړاندوینې ده.
یعنې دولت کولی شي یا حداقل خلک کولی شي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه شوې لارې څخه د یعنې د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوي؟
خطر د کمول لپاره په دې برخه کې همدغه پیشبینې شوې دي چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخص اشخاصو نه خصوصي نظارونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی و مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې زلزلې په وخت کې به کومه سي تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لاته په د خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکړه، دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجینرۍ برخه کې خو هغه خپله انجینران بیا دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغسې مسایل شته دي، مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغسې یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو، وارخطا باید نه شو، که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو، او کوم ځای کې باید سره راټول شو، د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی، په خیابل باندې باید ونه ګرځو، ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه ته ډېر متوجه شو چې زلزله کې برق مزه شکېدلی وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو، هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځای نه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه حساب واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات ست چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي، یعنی دولونه یې ډېری دي لکه نور وچکالی دي، ځمکه شویدنی دي، اور لګیدنی دي، ځنګلونو لمنځه تلل د خپل پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو خپل دغه آفتونه دی یا طبیعي پیښه دی، یو دا چې دغه آفت کله چې راسي له دې وروسته څه کېدای شي، تبن دولت مرستې رسوي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي، دا چې په خپل خلک په هماغه سیمه کې دوی څه کوي، څنګه یو بل خطرونو سره خبروي یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولای شي. یوه تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پر مټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی، دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیل ستونزو ته خبري. په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان څخه وورو هم د اوسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله، تاسو د دې سیستم په اړه نور او جزئیات له اوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي، څونه ستونزه خبره کړی ده.
ډېره مننه اغلی فریبا جانې، تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه سیستم ډېر په ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته، په ډیر وخت زلزله کیږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډیره ټیټه وي، خو د بارانونو پر مهال او د وورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډیر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کیږي بیا هغوی شمېر ډیر زیات وي، او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کیږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی، دا هغه محل چې وریځ به وه یا هغه محل چې باران به شوی وو. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واټساپ او د مسینجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبه راځي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېر زیات واوره کېږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځئ، یا مثلا دلته اوبه راووتې تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ، یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وخت دی که چیرې په آینده کې د خلکو سره مرسته کېده تاسو ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه، له بده مرغه چې افغانستان د نامنې پیښې په ډېر زیات تر سره کیږي، په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو زیانمن شوی نه وي او دوی ته به پکې زیان بیا وخته.
کورودان احسان آریان، ظاهر صاحب تاسو هم د خبري اوریدلې وي، البته دغه تاسو څخه هم یو پوښتنه لرم، بیا به نور اوریدونکو ته ورسو له وخت لرو د خبرونې پایته. و هم اوریدل چې په پکتیا کې خلک اوس که څه هم شاید د افغانستان ټولې سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري، خو هغه ځایونه چې لري دغه ټولنیزې رسنۍ له لارې آزاد ګروپونه جوړول یو بل دغه ګواښونو خبرول، ستاسو په نظر دغه سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک له احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونې او د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې دي خپل خط وسایر او خپل هغه ټاکیز. ما وړاندیز هم همدغه دی چې ځینې د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي، دوی باید اکثره یوه لارښوونه دا ده ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالې یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان، پیسې، نغدې، دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمان ده دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې که وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي، خپله زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي، خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو، ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه ننه باسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډیر ورته هغه ته باید اطمینان او د حوصله او ځوان
ورکړي. کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی پر لیکه لرو. بله مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او خپل تجربې را سره شریکې یا د خپرونې په اړه نظر پوښتنه کولرئ.
ریوا جان خوری سلامونه نیکی لیتا ته وړاندې کوم محترم میلمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت خو متاسفانه زیاته برخه زو حکومت ملامتو کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې منګه په سترګو ولیدلې په داسې ځای کې کورونا وهلی وو چې هغه ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کاندې وی هغه کاندې ډکې کړې دا ځاینه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی هغه یو پنځه روپۍ ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه زه کور جوړ کړم هغه چې کله کور جوړ کړ سیلاونه راغله دربازاري سوله او خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي دا خو داسې نه ده چې اسمان ته ګوري چیند دا راځه بس بیا بنوري کې دا کار باندې کې اله کوي دا یو ناکام اله کوي نه اله خانه دا باید چې دې مخنیوي وسی د زایت نور پنې دی یا دا لاو مخې چې کومې دی خو څه کا او دې تر څنګ باز خل په دا کورو کې غازو د بي استعمالې دې سره هم ډیر بے پروا کوي کله چې ور کټه کان یغه بیا د پوکي په توسط باندې مړ کوي وای تر راځه بیا به و نه اخلي دا د دې نام ډیر مشکلات هم تکي یا کور ور اخلي باید چې دا یو څوټکو ته جدان قرآنی هم پامو کی او عمده مشکل د پروان په رابطه کې حکومت باید چې جدان د دې مخنیوي وکړي هغه ځایونه چې سیلابونه راغلي دي خوړو کې کورو آبادې ته پرې نه دي نور څه.
بله ډیره مننه کوم ورو. بله ما مخکې هم یادونه وکړلای چې موږ د حکومت له لوري د مسؤلینو د راوستلو هڅه وکړه چې د خبرونې ته راول او ستاسو پوښتنې جواب کې خو متاسفانه بریالي نه ستو تر اوسه پرې څوک حاضر نه سول چې د خبرونې ته راسي. دا چې حکومت څونه د اما په هوی په برخه کې کار کړی یا تر طبیعي پیښو وروسته خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي په څه ډول یې رسوي کومې پالیسیانې ورته لري دا ټول پوښتنې وایي چې موږ باید د هغوی څخه مطرح کړي وای چې له بده مرغه تر اوسه په دې خپرونه کې نشته کېدای سي موږ په راتلونکي خپرونه کې بیا هم موږ هڅه کوو کېدای سي د حکومت مسؤلین وي او دا پوښتنې جواب کې یو بل اوریدونکی هم را اخلو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
نوم یې قاری جان محمد.
مهرباني وکړئ قاری صاحب جان محمد د خبرونه په اړه کوم نظر لرئ؟
السلام علیکم قاری صاحب جان محمد ما د ولایت کونړ اول سوالی خاص کونړ فریبا خوري تا ته او شینواری صاحب انجنیر صاحب شینواری ته او د کونړ د تمام افغانستان نجیب او شریف ولستنی کې هله احترامات وړاندې کوم. خوشاله شوم چې ډیره ښه خبرونه جوړ کړل او خصوصا افغانان د دغه شنې طبیعي پیښو سره اکثره وخت لاسه ګریوان دي. د آفت چې دی دا په دوه قسمه دی، یو طبیعي آفت دی یو غیر طبیعي آفت دی. طبیعي آفت هغه دی چې د قدرتي آفت دی چې د الله د خوانه راځي، او یو غیر طبیعي آفت دی چې لکه کښتۍ چپه کېدل جاز لیدل او د ګاډۍ ټکر داسې په زور دیواله یا زور کور کې اوسېدل. طبیعي آفتونه په افغانستان کې ډېر زیات راغلي وو. هغه دا دی چې کله د واورې زیات پروګرامونه واوره وری د کوچ ته وو دا زمکه خو ده نه دا سیلاب او زلزله او کنه ګل یو خصوصا په دې کې افغان حکومت ملامت په دې دی چې خپل ولستا بیت فساد جون جوړ کی او له اونو ته وځي هغه زینو کی چې کوم زین د خطر سره مخ دي شروالي او د حکومت کمانډانی په دې مکلفه ده چې په دې ځینو کې چې څوک کور جوړوي چې هغه د سیلاب د ګواښ لاندې د سیند د ګواښ لاندې دغه شانې د پان په سر باندې یو چې د ځمکې د خرېدو په سبب ګرځي د ځینو کې باید کور جوړ نه کړي. انجنیر صاحب نن مې تپوس دا دی چې کوم وخت کې د آفت راځي مخکې د هغې نه د آفت د راتلو نه علامات څه شی دي د سیلاب بیا خو معلومه ده چې وریځ ده که نه نورې څه علامات دي چې مثال په نظر کې ونیسي او دولت دغه کوم ادارې چې موسسات دي او افغان حکومت یې دغه د حوادثو یو څه پلانونه لري څنګه چې کوم ځای کې سیلاب راشي یا زلزله راشي دیو به چې دا مساحت او ساحه خلک منتظر شي وي دیو په سروي باندې بوخشي او دا وشي واغه وشي تاسو چې غيو ته کومه کړې سیګن ډیر وخت کې وتی خلک ډیر مایسه شي وي خپه شي وي ضرر وته رسیدلې نو دا څو
بله مننه کوم قری جان محمد لکنر ولایت څخه او خپل پښتنې مطرح کړې که څه هم د خبرونه په لړ کې تر ډیره د پښتنې جواب سره خو به هم یو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ خپل ځان او پیژنې لکم زه مو زنګ وهلې یو څه نظر لري چې پښتنې لري بله سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او جناب
ته کوم
بله په بخښنه سره محترم استاسي د اواز کیفیت سم نه دی مشت سم استاس خبر نو سو پویدلای کله خپل موقعیت تغییر ورکي او یا به تر هغه وخت موږ یو بل اوریدون کړه وخت موږ به یو بل اوریدون کړه وخلو بیا به بیرته تاسو تراسو مننه کوم تاسو خلش خپل موقعیت تغییر ورکي مننه یو بل اوریدون کړه لرو وخت مولاند دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړه لرو وخت لاند دی که پلان دوه خپل ځان معرفي کړئ یو نظر مو واست یا خپل د سیمو کې کوم د دې طبيعي پیښو په اړه تجربه لري چې د سترګو لیدلې حال مو یې کړه سره شریکې
لاله نا پرې د هلمند ولایت سره مثال لپاره کار سره اړیکه نه ولر دا تجربه مې ده چې موږ په هلمند ورو سره غلطه 100 کیلومتر او دوه لري نو دا غوډه دا شاو څخه دې
بله فکر کوم د دې اړیدون کې ټلیفوني اړیکه هم سمونه پر اسکایپ باندې هم یو بل اړیدون کې لرو د دوی نظر به هم راوخلو بله مهرباني وکړئ چې څوک او کوم ځای مو زنګ واله
هلو السلام علیکم
علیکم سلام وروره پلانډو که ځان رو پیژنه یا خپل پښتنه یا نظر مطرح کیچ وخت لاندې ته
مننه فریبا جان تاسو ته سلام د خبرونه ټول اوریدونکو ته از غورزنګ ارمانی د سندونو کور لغمان په نظر می داد نو پرله پسې هلمند کې جنگونه په لغمان کې جنگونه نو زه د لوړپور چارواکو باندې غږ کوم چې بس دي کې نور دی ورور خرڅونه دی بس کې امنیتی ځواک
بله غورزنګ صاحب زموږ د خبرونه موضوع د طبيعي پیښې دي د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه د څنګه کې د سیمو له خطرونو ځانونه وژغورو په دې برخه کې که نظر لري یا د سترګو لیدلې حل لري په خپل سیمه کې
نړۍ مننه د طبيعي پیښو باندې نظر مې داد کم کورونه چې د خړونو او د سندونو ترڅنګ دي نو هغه د دغه سیمو خطرناک سیمو نه لري او سګدا ډیره خوي نو دوم را مې نظر او دا چې خبرونه مې مورېدل خو ازادي رادیو پر لغمان او ننګرهار کې د سیستم کار نه کی بند کار کوي تخنیکی افکارانه ته دا جوړ کې دا ډېر خوشی
ستاسنه مننه ستاسي خبر مودادي یادش کړم موږ به تخنیکی برخه ته وایو چې دا مسله وڅېړې مننه کوم او د خبرونه ورسته شي به هم انجنیر سنمیر زهیر زموږ سره لا هم پر کشف دی د ورسته یوې دقیقې په جریان کې که تاسو یو جنبندي وکړئ چې بل اخره څه کېدلای شي د ولس مسؤلیتونه څه دي د حکومت مسؤلیتونه څه دي مهرباني وکړئ
زما پیشنهاد دا دی چې د مخنیوي یو څه ناسم مشکل دی زما د حکومت او د بیرونیو چارو دغه نه دغه دی چې عامه پوهاوی باید زیات وشي چې سیلاب په وخت کې باید څوک څه وشي زلزلې په وخت کې څه وشي د زلزلې مخکې باید څه وشي د زلزلې په جریان کې باید څه وشي نو دغه سي عامه پوهاوی دی باید د بیرونیو چارو د عامه پوهاوی یو ډپارټمنټ ولري و اداره باید ولري او دغه عامه پوهاوی باید د تلویزیونو د لارې چې وس د سرګونو تلویزیون په هیواد کې شته دی نو زما په نظر خلره دغه د شدامه په هوی په دغه برخه کې باید منظم کار وشي
ډیر زیاته مننه کوم انجینیر استانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنۍ غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص. تاسو ته مننه او ګران اوریدونکو تاسو ته مننه کوم چې خپل نظرونه مو سره شریک کړل. یو ځل بیا یادونه کوم موږ په دې خبرونه کې ځینې پښتنې درلودې چې باید اړوندو مسولینو څخه مو پښتلې وای چې دوی په دې برخه کې څه کارونه کړی دي، کوم پالیسیانې یا پلانونه په دې برخه کې لري، څومره عملي سوي دي، څومره نه دي سوي. خام خبر دوی هم خپل تدابیر ورته لري، خو متاسفانه موږ په دې خبرونه کې ونوسته کولای چې لدوی څخه یو ورو په راتلونکو خبرونه کې چې په دریجه بده کېدای شي چې حکومتي مسولین یا د اړوندو ادارو مسولین موږ تاسو ته په اړه معلومات راکړي. مننه درڅخه کوم، زموږ وخت په خلاصېدو دی، تر بل خبرونه پر خدای سپارم.